آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی زه شافیا سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کېږي نن پنځشنبه ده د 1915 نوي کال د جوزا د میاشتې شلمه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې نهمه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم اوریدلی سي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د امریکا د کانګرس ګډې غونډې د استازو جرګې او سناته د لومړي ځل لپاره وینا وکړه خو اوس په مکړې د دې سات د خبرونو لنډیسته
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د مسافرو د برمته کولو پیښې غندلې دي د هند صدر اعظم وایي چې په افغانستان کې سوله د هند او امریکا ګډ هدف دی او په تل ابیب کې وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژلي دي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې مو هم وویل د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به دا رپورت واوري چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د امریکا د کانګرس ګډې غونډې د استازو جرګې او سناته د لومړي ځل لپاره وینا وکړه خو اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د مسافرو د برمته کولو پیښې غندلې دي دغه سازمان په بیان کې ویلي دي چې په جګړه کې داخلي ډلې باید چې د ملکیانو ژوند ته درناوی وکړي د جنوبي اسیا لپاره د دغه سازمان مشري چمپا پټیل وویله چې په کندوز کې د وسلوالو کسان لخوا د ملکیانو برمته کول د یو نوي خو ناوړه تکتیک نمایندګي کوي چې د ملکیانو ژوند په خطر کې اچوي پرون د کندوز د ښار په ختیځ کې د باغمیری په سیمه کې وسلوالو مخالفانو د یو بس موټر نه په لسګونو کسان راښکته کړل او د ځانو سره یې یوړل امریکا پر روسیه باندې فشار اچولی دی چې د سوریې په حکومت دي د خپل نفوذ نه کار واخلي او د سوریې هغو سیمو ته د غذایي مواد په رسولو کې مرسته وکړي چې په معاصره کې دي نور تفصیل د شافی سردار نه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا د روسیې څخه غوښتي دي چې هغو سیمو ته چې د بشار الاسد د قواو لخوا محاصره سوي دي د خپلو جنګي الوتکو له طریقه بشري مرستې ورسوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې څخه ډډه کړې چې وایي د روسیې څخه یې څنګه او کله دا غوښتنه کړې او سمدستي داسې معلومات هم نسته چې آیا روسیه به د امریکا دا غوښتنه ومني او کنه تیره میاشت د اتریش په مرکز ویانا کې د سوریې د ملاتړ نړیوال ګروپ اعلان کړی و چې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې څخه به وغواړي چې د هوا له لارې محاصره سوو سیمو ته غذایي مواد ورسوي خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل چې روسیا چې د دغه نړیوال ګروپ غړی هیواد دی اقدامات نه دي کړي چې د دغه پلان ملاتړ وکړي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې د سوریې هغه سیمو ته چې محاصره دی د هوا له لارې د غذایي موادو د رسولو په یو پروګرام کار کوي خو د دغه پروګرام د عملي کېدو لپاره د سوریې د حکومت موافقې ته ضرورت شته پرون د ملګرو ملتونو یو ویان وویل چې د سوریې حکومت د ځمکې له لارې درو محاصره سوو ښارګوټو ته د غذایي موادو د کاروانونو د استولو اجازه ورکړې هغه ویلي دي چې د سوریې حکومت د 12 سیمو څخه چې محاصره دي 15 ته یې د غذایي موادو د رسولو اجازه ورکړې ده خو بیا هم داسې سیمې شته چې محاصره دي او د غذایي موادو کاروانونو ته دغو سیمو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي شافی سردار امریکا جاغ واشنگتن
خبرونو ته دا مو ورکو د اسرائیل په مرکز تل ابیب کې دوه وسلوالو په مارکیټ کې ډزې کړې دي درې کسانې وژلې دي او لږ تر لږه شپږ نور ټپیان کړې دي پیښه د اسرائیلو د دفاع وزارت نږدې سوې ده د اسرائیلو د پولیسو د ویان له قوله چې برید کوونکي دوه وړونه وو او د الخلیل د ښار اوسیدونکي دي په بریټ کوم کې یو ویشتل سوی او زخمی سوی دی. د اسرایل سره زم بینه نتنیاهو په چی د مسکو نه بیرته ستون سوی دی. د اسرایل د ملي امنیتی ادارو د مشرانو سره غونډه وکړي او په امنیتی وضعیت په اور سره خبرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما لیوال دی چې د خپل ګوند یعنی دموکرات ګوند اتحاد او په انتخاباتو کې د یو موټی کېدو سره مرسته وکړي. خو سپینې ماڼۍ دا هم ویلي دی چې اوباما به د برنی سانډر سره د ملاقات نه مخکې د کوم مشخص کاندید د ملاتړ اعلان ونه کړي. تمه ده چې نن به اوباما د برنی سانډر سره وګوري. اوباما به په تیرو څو لسیزو کې د امریکا لومړی جمهور رئیس وي چې د خپل جانشین په ټاکلو کې مهم نقش لوبوي. کلینټن پرون په مقدماتي انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. هغې په پرونی مقدماتي انتخاباتو کې د کلفورنیا، نیو جرسی، نیو مکسیکو او جنوبي ډیکوټا ایالتونه وګټل. هیلری کلینټن به د امریکا په تاریخ کې لومړنی ښځه وي چې د یو لوی سیاسي ګوند کاندید کیږي. په پرونی مقدماتي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن سیال برنی سانډرز د مونټانا او شمالي ډیکوټا ایالتونه وګټل. سانډرز ویلي دي چې هغه به خپلې انتخاباتي مبارزې ته دوام ورکړي. په سنډرز فشار ډېر سوی دی چې د خپلو انتخاباتي مبارزو نه لاس واخلي. بل پلوته رپورټونه وایي چې سنډرز به د خپل انتخاباتي کمپاین نیمایي کارکوونکي رخصت کړي. ویل کېږي چې یو محدود شمېر کسان به کلینټن او سنډرز سره د پخلا کولو هڅه وکړي. په دوو کسانو کې د سنا د اقلیت ګوند مشر هیری ریډ هم شامل دی. هیری ریډ به نن د سنډرز سره وګوري. او دا هم د افغانستان خبرونه. د هند سر اعظم وایي چې په افغانستان کې سوله د هند او امریکا ګډ هدف دی. د هند سر اعظم نریندرا مودي پرون د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وویل چې د هغه په وینا افغانستان د هند او امریکا لپاره د همکاري یو ښه ځای دی. هغه دا خبره هم وکړله چې هند د افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. مودي د توریزم په اړه هم خبرې وکړې. هغه وویل چې توریزم ښه او بد نه لري او باید پر ضد یې تر وروستي حده مبارزه وسي. او د دفاع د وزارت کاندید ډګن جنرال عبدالله حبیبي او د ملي امنیت د ریاست کاندید محمد معصوم سانکزی د اعتماد د رایې لپاره ولسي جرګې ته معرفي سوي دي. د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش پرون ولسي جرګې ته د کاندیدانو د معرفي کولو په جریان کې وویل چې که دغه دوه کسان د اعتماد رایې وګټي نو په کابینې کې به د سرپرستانو مشکل حل سي. د ملي وحدت په حکومت یو انتقاد دا دی چې مهمې امنیتي پوستونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. تمه ده چې ولسي جرګه به د دغو دوو کاندیدانو ته بلونه رای ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې رپورت ته. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو د اریتریا په حکومت باندې له دې کبله مسلسل اعتراضونه کړي چې تقریبا د 15 کال کېږي چې هلته د بشر د حقوقو په دوامداره ډول سختي سرغړونې روانې دي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب رپورت راستولې دي.
د ملګرو ملتونو د تحقیق دغه هیئت د اریتریا حکومت مستبد او دیکتاتور بللې او وای چې هلته په کامل ډول مستقل قضایي سیستم بیخي نشته دی. ملي شورا او دیموکراتیکي ټولنې خوړولشته دي. د ملګرو ملتونو د تحقیق دغه هیئت دا هم ویلي دي چې د اریتریا حکومت د سیاسي مخالفینو او د نورو خلکو د ویرولو لپاره په زور د خلکو د لادرکو کولو، زنداني کولو، غلامولو او نور غیر انساني کارونه کوي چې ټول د بشريت ضد جنایتونه ګڼل کېدای شي. د تحقیق د هیئت مشر مایک سمیت امریکا غږ ته ویلي دي چې هلته د اریتریا په مرکز اسمارا کې حتی خارجیان او سیلانیان دا وایي چې وضع د هغه سنه چې په رپورټونو کې خپرېږي کاملا فرق لري. هغه وایي
Human rights abuses of the type that we describe don't generally happen in the streets of
د بشر د حقوقونو د سرغړونو نویت چې مونږ یادونه کوو په ظاهري او مجموعي ډول اصلا د اسمارا په لار کوڅو کې نخکاری. د بشر د حقوقونو سرغړونې د ټول ملک په زندانونو کې زیات رواج لري. د بشر د حقوقونو سرغړونې په نظامی مرکزونو کې جریان لري او د بشر د حقوقونو سرغړونې په داسې ځایونو کې کیږي چې هغه ته اصلا خارجیان ورتله هم نشي. د ملګرو ملتونو تحقیق د دغه هیئت مشر خاغل سمیت وایي چې د خلکو شکنجه کول، د خلکو په عزت تیرې او قتلونه په پټو ځایونو کې کیږي. غوای چې دیو تخمین لمخې په 1315 کلونو کې د 300 او 1400 زرو پورې کسانو په غلامۍ کې ژوند تیر کړی دی. د اریتریا حکومت اصلا د ملګرو ملتونو د تحقیق دغه حیات ته ملک ته داخل دو اجازه هم نه ده ورکړې، لکن هغوی خپل دغه معلومات د اریتریا د هغو په سلګونو خلکو نه چې په خارج کې ژوند کوي او هم د تقریبا 1500 لیکلو اسنادو په اساس راټول کړي دي. د اریتریا د جمهور رئیس و مشاور یمانی گبریب دغه رپورټ رد کړي او هغه غیر مسلکی، یک طرفه او کاملا غلط بلل دي. هغه وایي
د سی ای هاز نو سولید اویډنس اور فرم لیگل بیسس ټو سپورټ
د تحقیقات پخ شواهد او قوانی دلایل نه لري چې خپل دغه بی اساس الزامونه پر ثابت کاندي، او هم د غایت د بی‌طرفۍ او د واقعیتونو اصول هم ندی مراد کړي. د ملګرو ملتونو تحقیق دغه حیات وایي چې دغه رپورټ د قوي شواهدو او ډیرو زیاتو خلکو سره د مرکو په اساس جوړ کړی دی. په دې برسیره هغوی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه هم غوښتي دي چې په اریتریا کې د بشر د حقوقونو مسؤل کسان نړیوالې جنایي محکمې ته د عدالت لپاره معرفي کاندي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی دی راپورته. په کامیرون کې د رجمات پر وخت ایساویان او د یوې بلې عقیدې پیروان چې هر ژوندی شی د روح خاوند بولي د مسلمانانو سره په ګډه ډوډۍ خوري او غواړي له دې لارې د تروریستي ډلې بوکو حرام په مقابل کې چې د 2014 کال را پدې خوایې د هغه هیواد په شمال کې په حملو پیل کړی دی پیوستون څرګند کړي. مو کې ایډوین کینزیکا داسې رپورت راستولی دی. پسرګون خلک د یاوندی په تر ټولو لوی جماعت کې د لمانځه د ادا کولو او روژې ماتولو د پاره راغونډ سوي دي، مګر هغوی ټول مسلمانان نه دي. ایساویان هم راغلی دي او غواړي د ماښامنۍ د پاره خپل ډوډۍ د نورو سره شریکه کړي. هغوی د باندې د مسجد په غولي کې انتظار باسي په داسې حال کې چې مسلمانان پر لمانځه ولاړ دي. چارلز زوبو د دې شهر د کاتولیک کلیسا یو سپینجری غړی دی او داسې وایي:
The message is just one, let Cameroon remain same Christians and
اصلي پیغام دا دی چې کامیرون باید په خپل حال پاتې وي. ایساویان او مسلمانان باید یو ځای او په ګډه ژوند وکړي. موږ باید د توپیر څخه کار وانخلو او باید د ښه او نیکمرغه کامیرون لپاره دعا وکړو. کامیرون د دیني شخړو او جګړو سابقه نه لري، مګر ځینې خلک دا ویره لري چې د بوکو حرام یا غډله په شمال کې د ایساویانو او مسلمانانو ترمنځ شخړې او بدګمانۍ راپاروي، لکه څنګه چې دا کار په نایجیریا کې وکړ. د کامیرون تقریبا 1/3 برخه نفوس مسلمانان دي. چارواکو په لسکونو اسلامي ملایان د بوکو حرام د ډلې سره د ملاتړ په تور نیولې دي، مګر هغوی چې په مسجد کې راغونډ سوي دي وایي چې د خلکو ترمنځ باید توپیر ونسي. د کامیرون یو بل اوسیدونکی جوزف دینکا وایي چې د روژماتي پر وخت راغونډېدل د مسلمانانو د ټولنې سره د پیوستون څرګندول دي چې دا به د بوکو حرام سره په جګړه کې مرسته وکړي.
It is African tradition. If somebody is either enjoying or in pain, there's that aspect of that you go to
دا افریقایي دود دستور دی چې کوم څوک خوشاله وي یا په غم اخته وي نو تاسو د خپل دغه ورور یا خور لیدو ته ورځي. دا خبره نسته چې هغه شدي کبات. ځینې ملایان وایي چې یوازې هغه مسلمانان چې روژه نیولې وي باید روژه ماتي وکړي، مګر د مسجد یو مشر محمد لابرنګ ټول تشرغ لاست وایي:
الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد رحمه الله العالمين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين يا الديشيني كولكتيف كي سي باس سي
هغوی چې دوی د قران د مقدس کتاب په لاشودنه چې د عقیده خوندان باید ډوډۍ سره شریک کړي، په ګډه ډوډۍ خوري چې د خدای د پاملرنې او مهرباني وړ وګرځي. هغه وویل چې دوی د خدای څخه مننه کوي چې مسلمانان او غیر مسلمانان ټول په کامیرون کې په ګډه ژوند کولای سي او دوی د سولې لپاره دعا کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی په لومړي ځل د امریکا د کانګرس غړي غونډه د سنا استازو جرګه او سناټ وینا او بخښي د استازو جرګه او سناټ وینا وکړه. د شغلي مودی د خبرو مهمه برخه د امریکا او هند اړیکو د ستایلو ترڅنګ د تروریزم سره په ګډه مبارزه ټینګار و. نور تفصیل په دې رپورت کې ووري.
خغلی مودی د کانګرس غړو ته په وینا کې امریکا د هند طبي ملګری یاد کړ او وی ویل چې متحدو ایالاتونو سره چې څومره راشدار شلري د نړۍ د هیڅ بل هیواد سره نه لري. هغه د مثال په ډول د ترګرۍ پر ضد مبارزه، انټرنیټي بریدونو د مخنیوي، ساينس او ټکنالوژي او د سوداګرۍ په برخه کې د خپلو ګډو همکاریو یادونه وکړه. مودی په دې ټینګار وکړ چې د هند او امریکا همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
Many of you also believe that a stronger and prosperous India
تاسو اکثر په دې باور یاست چې یو قوي او سوکاله هند د امریکا ستراتیژیکو ګټو ته مهم دی. راځي چې په ګډه کار وکړو او د ګډې همکاري نظریه په عمل بدل کړو. په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه ډول همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم دغه راز په خپل خبرو کې افغانستان هم یاد کړ او ویل چې افغانستان کې سوله د امریکا او هند ګډ هدف دی. هغه په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا د قربانیو یادونه او استاینه وکړه.
افغانز نېچرلی ریکګنایز دټ د سکریفایسز اف امریکا.
افغانان په فطری ډول د منی چې د امریکا د همکاري لوجه د هغوی ژوند ډیر ښه شوی دی. نریندرا مودی د ترګری پر ضد مبارزه جدي وباله او ویل چې تروریزم ښه او بد نه لري او باید پر ضد تر وروستي حدا مبارزه وشي. د هند صدر اعظم زیاته کړه چې لشکره طیبه، طالبان او داعش ګډه فلسفه لري او یوازې د دودیزو پوځي وسایلو په استعمال، استخباراتو او ډیپلوماسۍ سره د مبارزه ګټل کېدی نشي. هغه د افغانستان سره د خپل مرستو د ادولو ترڅنګ هرات یې د خپل سفر او د سلما د بند پرانستلو یادونه هم وکړه چې د هند شاوخوا 290 میلیونه ډالر په مرسته راغول شوی دی. د هند صدر اعظم په خپل خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې د تروریزم سره مبارزه په کار ده چې په مختلفو برخو کې وشي. سره له دې چې مودی د پاکستان نوم وانه خسته، خو د امریکا د کانګرس غړی وستایل چې د نظامی مرستو لپاره دا شرط ایښی و چې باید د ټولو سخت دریزه وسلوالو ډلو په خلاف مبارزه وشي.
I commend the members of the US Congress for sending a clear message
زه د کانګرس غړی سایم چې هغو خلکو ته ښکارا پیغام ورکړ چې د سیاسي ګټو لپاره په تروریزم کې لاس لري او تبلیغ هم ورته کوي. د ښاغلي مودی اشاره د امریکا هغو نظامی مرستو ته و چې کانګرس ویلی و د پاکستان سره یوازې په هغو صورت کې د غمرستې کیږي چې د حقانی د شبکې په شمول د ټولو تروریستي ډلو په خلاف اقدام وکړي. دا امریکا ته د ښاغلي مودی وم سفر دی، خو دا لومړی ځل و چې هغه د امریکا د کانګرس غړو ته وینا وکړله. خاغلی مودی کانګرس ته د وینا مخکې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره هم وکتل او د دواړو هیوادونو په اړیکو یې خبرې وکړلې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د نن څخه اته کاله مخکې چې کله هیلری کلینټن د ولسمشرۍ د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید نسوه او باراک اوباما ځینې وګټله، نو کلینټن په بروکلین کې خلکو ته په وینا کې وویل چې هغه به په 2014 کال کې یو ځلې بیا ځان کاندیدوي او انتخابات به ګټي. امریکا ژغ د کلینټن د انتخاباتي مبارزې په هکله د رپورټونو خلاصه به نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي.
د امریکا د بهرنو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د ورمونټ د گورنر برنی سانډرز لخوا د سخت مقابلې نه وروسته پرون د سه‌شنبه په ورځ د سلورو ایالتونو د ګټلو سره د دیموکرات ګوند د ولسمشرۍ مقام ته کاندید شو او اوس به په عمومي انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ سره مخ کیږي. هیلری کلینټن د سه‌شنبه په ورځ په دغه موخه خپل وینا کې ویل:
Thanks to you we've reached a milestone. The first time in our nation's history that a woman will be
تاسو د ټولو نه ډیره مننه کوم. موږ نن تاریخ جوړ کو. د امریکا په تاریخ کې په لومړی ځل پا په لومړي ځل یوې خزي د امریکا د ستر سیاسي ګوند د کاندیدای انتخابات ګټلې دي. هیلری کلینټن د امریکا په تاریخ کې لومړی میرمن ده چې په یو ستر سیاسي ګوند کې ګوندی انتخابات وګټل. د هغې بریالي کېدل به په عمومي انتخاباتو هم تاثیر وکړي او دا به معلومه شي چې خلک په عمومي انتخاباتو کې هیلری کلینټن ته د ډونلډ ټرمپ په مقابل کې پس نظر ګوري. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې کلینټن دی ورسي لیدو ته پاره ډیر اوږد مزل کړی دی. هیلری کلینټن وایي
It belongs to generations of women and men who struggle.
نه کامیابی د یو کس کامیابی نه ده، دا د ټولو مېرمنو او د نارینو کامیابی ده چې د دې ورځې د پاره قرباني ورکړي وي. هیلری کلینټن دې مقام ته دراره سیدو د پاره ډیر مزل کړی دی. هغه د امریکا د پخوانی ولسمشر بل کلینټن مېرمن و او د هغې نه وروسته د بهرنیو چارو وزیر شو. په دغه وختونو کې په هغه باندې ډیر مشکلات هم راغلي دي. میشیل اسیکوف چې یو خبريال دی د هیلری کلینټن په حق لوي،
یو کین سی ا کنیکشن بتوین
هغه ډیره قابلیت خزده او چې څو غواړي د هغې د ترلاسه کولو لپاره تر اخیری حد پورې کوشش کوي. هغه د خپل سیاسي مخالفینو لپاره ډیره سخت مخالفه ده او د کمپاین په وخت کې خپل سیاسي مخالفینو له ډیر سخت ځوابونه ورکړي دي. یو بل خبريال رون فرنیر د هغې په حق لباندې وایي چې د تیرو سو لسیزو راهیسې هغه یو ډیر مهم سیاسي شخصیت دی او په دې وجه باندې خلک د هغې د شخصیت په حق لباندې دومره معلومات نه لري، یوازې د هغې د سیاسي شخصیت په حق لباندې معلومات لري.
She was in the right sense. She was calm.
هغه ډیر غلی شخصیت لري. کپاغي باندې ډیر سخت وختونه هم راشي، خدا خپل زغم د لاسه نه ورکوي. رون فورنر د کلینټن په حق لا د 1980 د لسیزینه رپورټونه خبروي. هغه وایي چې هیلری کلینټن ډیر مضبوط اعصاب لري. د خزو د حقوقو لپاره په خاص توګه په ډیره ژورتیا باندې مبارزه کړې ده. هغه وایي
He really want to be a lot better than Donald Trump.
که چېرې هیلری کلینټن غواړي چې د ډونلډ ټرمپ نه خامخا دغه انتخابات وګټي، نو هیلری کلینټن چې څنګه دا پکار ده چې هم هغه سي پاتې شي. هیلری کلینټن په خپل حق لباندې وایي چې هغه یو اتهبي سیاستمدار نه ده. د هیلری کلینټن د پاره په اوس وخت کې تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې هغه به د خلکو باور څنګه ترلاسه کوي. رون فرونیر وایي
شي سکواندرد her credibility her she's almost as distrusted as much
بنی خلک داسې دي چې په هغه باندې باور نه کوي، لکه څومره چې هغه په ډونلډ ټرمپ باندې باور نه کوي. د یادونې وړ ده چې په راتلونکي میاشتې، یعنی د جولای په میاشتې کې به د دیموکرات ګوند کنونشن کیږي. په دغه کنونشن کې به هیلری کلینټن په رسمي توګه د دیموکرات ګوند کاندید وټاکل شي. د دیموکرات ګوند کنونشن د فلادلفیا په ښار کې کیږي، لبلې خوا د جمهور غوښتونکو کنونشن په کلیولند کې کیږي او هغه به ډونلډ ټرمپ د خپل ګوند نه د ولسمشری د پاره کاندید وټاکي. د 2018 کال عمومي انتخابات به د نومبر په میاشت کې وشي.
دل برو صدقه لره غواړم بس نجی په دنیا بس زهیریم کوم سوک په امریش می امریم
نوریدن کو د خبرونی په پای کې تاسو په مخړی لاندې خبرونه ته د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د مسافرو د برمتکولو پیښې غندلې دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې په جګړه کې د خلې ډلې باید چې د ملکانو ژوند ته درناوی وکړي. د هند صدر اعظم وایي چې په افغانستان کې سوله د هند او امریکا ګډ هدف دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه. هغه په خپل وینا کې په افغانستان کې د هند د مرستو یادونه هم وکړه. د دفاع د وزارت کاندید ډګر جنرال عبدالله حبیبي او د ملي امنیت ریاست کاندید محمد معصوم ستانکزی د اعتماد د رای لپاره ولسی جرګې ته معرفي شوي. امریکا پر روسیه باندې فشار اچوي چې د سوریې په حکومت د خپل نفوذ څخه کار واخلي او د سوریې هغو سیمو ته د غذایي موادو پر رسولو کې مرسته وکړي چې په مها سره کې دي. د اسرایلو په مرکز تل ابیب کې دوه وسلوالو یو په یو مارکیټ ډزې کړې دي. درې کس یې وژلي دي او لږ تر لږه شپږ نورې ټپیان کړي دي. پیښه د اسرایلو د دفاع وزارت نږدې سوې ده او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما لیوال دی چې د خپل ګوند یعنی دیموکرات ګوند د اتحاد او په انتخاباتو کې د یو موټی کې دو سره مرسته وکړي. او اوس په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنان اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه څلور دی شته اتلس. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 23 د تسلیر وي. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 23. په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. په کندوز خوست مزار شریف کې به نن اسمان شین وي. په هلمند کې به نن اسمان اوریځ وي او په فراه کې به هم نن اسمان اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه په فراه کې 23 او په هلمند کې 23 دلته هم کار سوی ده. هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رپتیږو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل شي. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.